سلامونه، احمد شیبریم در سازی رادو در ایساد خبرو نورندی کوام. در پاکستان پا پلاسمینه که در ننانه چابدن العمل تر دیر کسان بشل شویدی. پا اسلام آباد که در پولیس و مرستیال کمشنر عرفان میمون وویل چه پده چابدنه که چه در شیع و پجومات که شویده یو دیرش کسان بشل شوید او یو سلاو نشبیت نور تپین شویدی. د پولیسو سرچینې د نوم نشودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا چاودنه د جمیل المنځه وروسته وشوه او داسې ښکاري چې تلفات به زیات شي. مخکې تر دې چې د افغانستان خبرو ته مخه کړو، د سیم یو بل خبر لرو. عراقچی او ویتکاف د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا توګه کتلي. د جمعې په ورځ د ایران او امریکا د خبرو اترو له پیل مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل عماني سیال بدر بوسیدی سره لیدلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف هم وروسته له ښاغلي بوسیدی سره خبرې وکړې. ایرانی خبری آژانسونو د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ غونډه په مسخت کې د اټومي خبرو اترو لومړۍ مرحله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي خبرې اترې لا نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې وال سټریټ جرنال رسپانې راپور ورکړ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د مرکزي قومندې سینټ کام قومندان براډ کوپر هم په خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتو دی. دا خبر لا تر اوسه په امریکا یا ایران کې د کوم چارواکي لخوا تایید شوی نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په سهار په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې عباس عراقچی د اټومي خبرو اترو او بندیزونو لرې کولو لپاره مسقط ته سفر کړی دی. دا ټینګار هم مهم دی ځکه چې د ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې تهران باید د یورانیم غني کول ودروي، د توغندیو پروګرام محدود کړي او د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ ودروي. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړی چې د ازبکستان د وارداتي برښنا مازی یو ځل بیا د تخنیکی ستونزې له امله قطع شوی. د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د برښنا د لیږد 200 کیلو ولټه مازی شکېدلی دی. تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره سیمې ته استول شوي، خو د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل شوی. په خوست کې د ګاز ډبې چاودنې درې ښځې وژلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د ازادۍ مینې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اطفایي منصوبین د پیښې ځای ته د څېړنې او ژغورنې لپاره رسیدلي دي. په افغانستان کې ډیری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتون له کبله یاد ډبې ځینې وختونه د اور لګېدو او د کورنیو د غړیو د مرشوب لامل ګرځي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د آزادی په چپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتیرش تو رزمخ کې د سرګندونې په نیویارک کې خبريالانو ته وکړي. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو نو درناوی به ساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي، سولې او ثبات اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبری او جدي ژمنتیا لارې تامینې دی شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خبرو په اړه بحث لرو. را سره ملمانه دي په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلې شنکۍ کډوخیل، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامزپور، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. مونږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استاذ یا د دوی هم نظر هم خبرونه کې را سره وي، خو د مونږ هڅه بریالی نه شوې. لومړی وار به اغلی کډوخیل ته ورکو. اغلی کډوخیل، ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړی او را سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینی خبرې ما دلته کوټ کړې. هغه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړي او د خزو او جنو حقوق ته په درناوي باندې، او د ټول شموله حکومت جوړونې تلپاتې سول سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
مالم دار د خاغلی ګوتریش وختنه یا خبره، او همدارنګ د ټول افغان ولست وختنه ده چې فلان حکومت یا قدرت د وی ګرو سره ده، یو مسبي فکری ډلې سره ده چې د تبنګ په هیڅ صورت ایا ټول شموله حکومت نسویلې چې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټول اقوامو نمائنده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغه څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بیلابیل قشرونه اګه کومه قبیما مسغه ګروپ نوی جابنیوی مسبی وی سیاسي نارینه او خزینه ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې په سیاسي پریکړه کې او تصامیم کې دی ونده ولري، معنا دار ونده ولدي. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او التا د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی کوا سلام فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، په هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې هغه طالب ازبک وي که هغه تاجک وي که هغه وي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، د ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي، او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسی او د مختلفو ګروپونو، قومونو، ژبو، مذهب، افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیر مننه اغلی کډوخیل. بیا به هم تاسو ترا شو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه محترم سرور صاحب، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو، او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو، او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ ناوري. اور لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمول په معنا یو ستره لویا اجماع جرګه مستراسي، او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او تجربن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی، آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته منلو وړ ورکوي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي، طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په څیر یا د میرویس نیکه په څیر د نورو شخصیتونو په څیر یو ستره جرګې ته غاړه کیږدي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلی وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په اړه باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه د یو اجماع په څیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لو کلونو رئیس افغانستان اوس د یو قیادت د یو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې د خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابو الاحرار رامیسپور هم را سره ملمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، ګران خوري جناب سفیر صاحب، کاروفین صاحب او ډاکټر صاحب پاتف ته، او په مزر سره سی ډاکټر نایم استاد پات شوی متر اوسه ډاکټر نایم اخستی. مننه،
ډیره مننه چې زه مو تصحیح کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاره راتلای شي او تامین دی شي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عام شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې مشکل نشته چې په دغه تیر څلورو کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی وو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیا خو یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه په تاریخوالي یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسائل جریان لري. د دې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم دا هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړې ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوی پړاو زمينه مسایره کړ، هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولست هم درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو، په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سوء استفاده وکړ، افغانستان یو مستقر سولي او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت و نکل، متاسفانه چې بل اخر دای اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فاکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صاحب هم اشاره وکړ، یو قاعده موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بینالمللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چاره باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پراختنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربه شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې، خو ورسته تجربه یې بریالي ډیره نه وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ وی وای چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینولی شي.
طالبان خو ملمدار اوس په قدرت کې دی، او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریکه کې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته ورکړي. نو د طالبانو همدې خاطر دی مخالفت کوي، او همیشه یو مثال ورکوي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوهې په توافقنامه کې د منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا اتصاح مرنک پا دوهی پا مذاکراتو که نالت خود دوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی حکومت جرول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاس را ولی نو بیاوی چه وزخو منگا قدرت ورسی نو منگا ضرورت هم نلرو، نو باید دی پوشی چه حکومت کبی دا 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 د افغانستان او د ولس د پاره باید وي، دا د خپل د ګرو د پاره نه ده، او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص پکې وو هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاح جهادی تنظیمونو کی و یا دلی و مغا دعوت شوه وی، اما دازل با دغا فرمول تکرار نچی، ځکه چې یو بخش که دیش روی کسان اوسیگی، اما دلت افغان ولست، دلت صاحب فکر کسان دی، دلت مثلا قانون پوهان دی، استادان دی، مدنی طولن دی، زوانان و حرکتون دی، قومی مشران دی، اینه د افغانستان هیت برخ یا قشر باید محروم نسل لدی تصمیم نیوله، حتی قومی لگه کی ولو چه اقل دی افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان بعد دی حق ولدی چه زکر چه دی پا ده حد تحول که بعد رقم صدام ولی دله. اما افغانان در ضرورت تنگه چه رامس پور سای بوله چه رو گزار مرحله ده، منگه مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگه یو بل تقوات شو، منگه تنگه خپل در دونه سره شریک کو، اما غا دی افغانان سرمان یو خپل منجی ناست ده که باید ملی طولانه دیگه احتمام وکی اپا دی مسئله سره خبری وکی حقا ناکام تجربه یوی خواده کی، او کوشش وکی چه توک نور بی بخی پات نشی اگه پخوانی قلدوری یا زورگوی چه ولا دومره جنگونه میکردی لکه طالبان چه چومره مینونه انفجار ورکردی اگه باید ده حق ولری اگه حق ولری، نور باید پاساس جنگ اگه دویس جهاد که اول دوره جهادی و یا دوم دوره جهاد دا باید میار ده قدرت ترسیدلو نوی، بلکه هغه کسان چې واقعا د دې بلتیا ولري که سوابق بلدي پاک کسان بي، او مغول لپاره د فرصت یا برابر شي چې یا موقت یا اوږد مهاله دورې ته د میکانیزمونه م څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی کېدای شي بیا په دې باندې باید خبرې وشي. اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات، او افغانان باید بالاخره خپله تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان، او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده، باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي، او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده، ځکه جنګ رای حل نه ده، ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي. طالبان به بالاخره یو وخت کې غاړه کېږي، بیا به ډېره ناوخته بهتره چې په شروع کې د مسله خپله آماده شي او شروع وکړي چې څنګه افغانان نه واوړي.
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل. تاسو د دوهې توافقنامې ته اشاره وکړه، حتی د دغه دوهې د توافقنامې له امزا نه مخکې مونږ څار کاوه چې دغه توافق نامه کې څه دي ارجنسون مکتل ا دچا خبر سترګي وغوغو څه څه دي پکې ورسله لدې چې لاسلیک شو بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل سوی د بین الافغانی خبر پایل سوی او څه ځان ورسته لکه څه فکر کوم څو غونډې دوام وک بیا یو دم قطع سوی د خبرې ولې قطع سوی د ښکارې چې طالبانو د بیلا بیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو ستاسو نظر
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخوردونه شو شای په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه وو که د فرا منطقې نه وو دوی ته یو شانته ډاډ ورکړی وو او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه دا خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایوه خبر چې موږ واجو چې به پاکستان په پښتنو کې نه سي ګډل چې پاکستان کې به وایو برکو دوه میاشتې به مرکو درې میاشتې به مرکو ان سه په فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوت موجود نه وي چې واکان یو اساسي حل دی جوړ جالي لپاره پیدا شي نو امدار کوم وخت کوشي او وخت رول قال امدار دا چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارات لري دی په انځو واکې دي دنیا پر اسمت نه پیژني په بعد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نه مشروع غوښتنه لري زوزیاتای کې ګینو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه وو خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبر ته کنه نه خو په لبه دغه یو حالت وینو زه فکر کوم چې الټر سه به خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشول او غلطه لوبه وشول
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څنګه نظر لري چې د بین الافغانی خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلې
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانه دلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوستر بو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل را دا دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیه نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام پوستر ورته وګوري او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکې د بون موضوع مطرح شو
مهرباني
بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زموږ غږ لري
بله بل تاسو غږ لرو مهرباني
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکله د نړۍ چې امریکا د بون جلسه کامیاب کی افغانستان اشغال او د اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و په دې لحاظ د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې پر داسې ډونر ته کې کړیو چې هغه د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره افغانستان تر غلیو د لپاره نور غلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسېږي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو پر وړاندې کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي
خو ډاکټر صاحب
خواته دی
ډاکټر صاحب او به کوي ما تاسو خبرې قطع کړي تاسو د اشغال خبره وکړه خو مخکل دی چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان تراسي په امریکا کې بریدونه سي او په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سی وو نو بیا څنګه اشغال
دغه مساوبینو او طرحانو ترشا د 911 د طرحانو ترشا افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو په وژل سو د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په آزاد خپلواک ملک حمله وکړ او بیا یې د افغانستان په مالسکی په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل تفرقه ملي تلمن او افغانستان په صوبر وېشل سو افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم سایت ورسید په دې لحاظ
افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومن یا افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حق له هو د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې داسې استازي شتون درلود چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي. هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و. زندانونه د پښتنو ډک وو، کورونه یې وران شول، جوماتونه وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم میلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي، فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکراتو تراشي. که تر هغه پرې طالبانو بین الافغانی مذاکراتو ترانشي، زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي.
مننه.
بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی. د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زر یو ستره لویه عظیمه جرګه راوغواړي، او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي، او دا د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوئ که بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدلو؟
دوته کې په دغه کوم څه متاسفانه دا د بین الافغانی خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی هغه هیڅ کله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د تیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه عملته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی و درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناست دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان و. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅ کله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو. یعنی دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبیني هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې پټم وو چې بلاخره دوی په دې باندې یو واقع بیانه دینګه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام به رامنځته شي. متاسفانه دا خبرې اترې په جنیان کې چې باید شروع شي وایي، هیڅ کله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناستوایي او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وایي، هیڅ کله دا عملي نه شو. متاسفانه او بلاخره ناکام شو. دوم پلاو هیڅ کله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي، او همداسې پاتې شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ، نظامی پرمختګونه او شو، بندیان خوشی شو، بندیان به تجاوبات خواته لال، دوی بلاخره قدرت ډیر ضعیف شو، امریکایان هم ووته او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، هغه هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، عرقم چې وو، یعنی د دې په مقابل کې هم په ملیونو افغانان وو، اوس هم ملیونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږته وایي چې دوی څنګه وایي، دوی ناظر د حالات ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي، ځالي نن سبا په افغانستان کې ګوري چې افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت جنرالي هوادونو په منځ کې پیدا کی، او دی هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کوي او د ځوانانو لپاره زمينه د کار پیدا کوي د تعلیم د پرمختګ د پیشرفت او توسعه زمينه پیدا کوي نو کچیر دغه سي موضوعات د افغانان رښتیا په توګه سوچو کی او فکر لري او هیر لري نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته به هغه باندې سوچو او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ په دا ډیر اړین دي چې باید یو پراخ بنسټ یو عامه شمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي نه هغه رقم چې مخکې د ما خورشین کې جان هم ورته اشاره وکړ چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران بیا هغه مفسدین بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی دی او اوس په دنیا په ګوډ ګوډ په عايشو شتاد باندې دی وخت لري نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي بلکې هغه رښتیا افغانانو ته اګه کسان چې افغانستان ته ژوند دي او وړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولال یو حکومتداري را منځ شي چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیر ډیر مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څرلې دي لتاسو نه بده اکل نورې پښتنې هم لرو. یو دا چې ولی د صدافتن د خبرو بهیر ټکنایسو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ. طالبان راغلل اکثر ولایتونه ونیول. هل ته بدوه کې څه پیښیدل؟ یعنی خبرې ودرې دي علت څه؟ اساس
خبرو کې چې کله دا لوی په لاره هم ډېر ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې په اوله مرحله کې با 15000 بندیان خوشي شوی وای حکومت بندیان خوشي کړي او سه بندیان پاتې وو او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخر نه بندي.
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جملې کې او بخې دغه روسی جملې کې بیا تکرار کړي په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله پلان کې استونزې شته. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقت نامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشي کېدو ونوسه قرار پدی و چې د مارس په میاشت کې خبري اترې پیل شي پر اساس هم د مارس کې لکه چې بندیان به خوشي کېدو لکه ځان پکې راغی چې کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي تر هغه چې ټول بندیان خصوصي کې یو کسان پاتې شي خبر اترې نه کې دا هغه خبرې دي چې ملاصب برادر حالت دی دوه په ماوي د اگر کې مجلس و شوزي او د ملګری ملتونو مشر
استاد
راغی او دا اخر نه شاد دی وو بل اخر هغه بندیان هم خوشی شو د قطر هیوا د اخر نه بندي هم هغه ته زمينه مساعد چې قطر ته میسته سي موقتی توګه او خبرې پیل شو. خبر چې پیل شو د سپتمبر په میاس کې د 12 د سپتمبر و چې خبرې اترې بعد پیل شوی وای رسمي فتاوی وسو اما هیڅ کله دا د خبرې اترې اگر رقم چې لازم وو مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې خو هیڅ کله دا سی او د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما و نه لید. متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو هغه هم د قطریانو د میزبان په وساتت سره او نور د سیاغه انګیجمنت هغه قوی یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشی شو بندیان بیرته لاړ خلاف د هغه ته چې سوي چې دوی بیرته جبهه ته نګرځي دوی لاړ بیرته خپل ټوپک جیکل دوی جبهات لاړ د جبهات وضعیت ډیر ګرم شو دوی هر ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبان ته پیدا کړ چې نور ضرور نه چې موږ داسې هر ورځ خبرې وکړو خبرې د پاره دلته انتظار وبوسو داسې راځي چې زمان کمایي کو وخت کمایي کو او حالات ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو او د بل خوا کوم نظامی کومکونه چې لازم وو حکومت یې نه رسید او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم وو چې خپل قوتونه وباسي او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي ا دې اقل سوزره عسکري به وساتي افغانستان کې او دا نظام به هم دغه سندې نیمګړی به پاتې شي. نو دا دلته یو رقم شک موجود وو هم د نظام څخه دوی فکر کوله چې پاتې کیږي متأخن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خصوصا وي دي جبهات ګرم شوی دي او موږ پرمختګ خواته روان یو. دول ټول دغه ټول عاملونه د دې څو چې مثلا خبرې اترې هم کوم نتیجه ورنکي وختم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور. راوښو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا. خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلې. دا څه معنی یعنی ک ټول شموله حکومت نوي تلپاتې سولې نشرات لې کڅنګه؟ اغلی کډو خیل ک تاسو جواب وای یا سولې دور نه
معلومدار پي نه نه ګوره چې کله شي یو ټول شموله حکومت راسي یو ټول کې عدالتانه برخوتو شي د قانون په وړاندې ټول یو شانته ریبي حق ولري د څه نه وی چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي کله چې مثلا د هر ګروپ یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغه نور بهانه یا دلیل نه جوړ دی شي چې مثلا حمایتونه کوي نو دغه به د ځکه چې هغه د نظام برخه ده د هغه استاجیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دوسر په زیاته نه کېږي دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي مملکت به سرمایه ګذاري کېږي پیشرفت به راځي اقتصاد بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخواله یعنې کېږي قانون حاکمه کېږي نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټکاو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان هم پرسمه تو پیژندل شي بانکي سيستم به جوړيږي او بلخره خلک سرمایه ګذاري کوي هغه چې خپل سرمایه ویستلي کې دي شوګي به تر وي که حساب په اوله سو خلک کارګر پیدا کی هر څوک په سيستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل شي په خلاف په سایت راز وسی احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث ثبات کیږي او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کې یا نور ته مشکل جوړیږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دي داسې فعالیتونه نشي کولای قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف د انسان دغه ټول کسي قانون حاکم شو نو دا خود سبب دی کیږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبت وي او یوازنی لاره هم دغه ده بل هیڅ لاره حل دی د افغانستان اوسني مجلس نشته دی
ډیره ډیره
مې چې لزور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرول د لوسماتم نشي راتللی
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار په دې ورستۍ کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو هغه ویلی وو خبريال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکې چې موږ مامغه حکومت جوړ کو دا هم ویلی چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نستاله هر ګوند چې بریالي سي ک جمهوریت پلاوي ک دیموکرات هغه خپل کسان وکمای تر سوي د دغه څرګندونو په اړه تاسو وایست وایس ډاکټر سي مختار
اول فکر کوم متقی صاحب د توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي هم په سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځي او پانتون امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي نپراته هیڅ چاته د حق ورنکړي چې خبري وکړي امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پرانا کې د حکومت نه پښتنه وکړي په افغانستان کې داسې سوچ داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې افغانستان ول انسوا کې په دې لحاظ د متقی صاحب خبري علمي سیاسي او فکری بیس نه لري فقط انحصاری بیس لري افغانستان کې انحصاری او استبدادي نظامونه کار نه کوي طالب که رښتیا هم په افغانستان باندې زرسوزی او په افغانانو باندې زرسوزی دیو نا پی ایلی ستراتیجیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیجیکو اهدافو قربانی زار نه کوي په دې معنا چې افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او موثر نه دی افغانستان باید د شرط او د غرب د روسانو د چین او امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت و نه لري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفول نه شي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفول شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت و نه لري نړیوال مشروعیت حاصلولی نه شي او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی. افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ولري. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي. افغانستان کې د بل پراکسی وار مانسترانه د هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري په یو ناپېلې سیاست منتج شي د افغانستان د نجونو ترانځي او پانتون خلاص کړي یو ستره عظیمه لویه جرګه تر غاړه کې دي د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبان نظام د بقا لپاره هم.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیس پور ته. استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالي دا یو داخلي مسله ده چې څلکه حکومت وي چې ډول حکومت وي څومره پرغ بنسټ وي د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه. آیا څه فکر کوي چې ملګری ملتونه کولای شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنه وکړي کنه؟ رامیس پور صاحب
مننه. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګری ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګری ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب ان دلیګیشن یا آیات لري خو دوی مکلف کی چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم چې مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دی هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کاغه قضایی دي کاغه اجرایی دي کاغه مقننه وی تشریع شوی وی بیا دی هغه پسان کې متمم قوانین موجود وی نو طبیعی ده چې هغه حکومت چې جوړیږي هغه سیاسي سرکار چې جوړیږي او دولت چې چلیږي بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه کوي. موجوده حالت د یو حالت چې پراس کی یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري قدرت تلاش کوي دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهات او معتقدات پر بنسټ باور لري او هغه ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس موږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې د دې په چوکات کې باید موږ تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې عموم پراخ بنسټ یا هم شمول حکومت وایو هغه داسې حکومت بنه نه لکه هغه چې د بون په توافقاتو کې رامنځته شو او په جنگ سالاران راغی او هر یو کوشش وکاوه چې د خپل پګټه د قدرت نه سوء استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. د سیو د جنگ سالاران کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي سته، تاوتریخواله سته، ناملایمات سته، حقوقي مسائل تر پخو لاندې کیږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډیر خراب دي. تقریبا د آخرنۍ گزارشات دا ښیي چې نونس میلیونه، نونس اشاره او میلیونه د افغانان، افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسی. بشری کومکونه اوس تقریبا تیر په ایستو غراوان دي. ملګرو ملتونه خپل بودیجه مشکل لري، امریکا خپل بشری کومکونه درئی. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکی او دا تکان ورکول د دې اساسی مخابره دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره، د سالم افغانانو، د صادق افغانانو، د متحد افغانانو په شمول سره شي، نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي، او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحه ته، هغه واقعي ملي مصالحه ته چې زیاتی د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده ونکو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخه باید دا هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریج په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ پوهیږو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لګهاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محروم دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوس مهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟ اغلی کډوخیل
معلومدار، بله معلومدار، د بشر حقوقو په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلاماتو کې حقوق بشر کې خوندي شوی دی، او هغه ملکونه چې وظیفت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کوي، او د هغو کنوانسیونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په منځنۍ اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکې زده کړه حق خو بشر ته زمونږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولولا او فکر وکاوه، یا نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده، او د زده کړو لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یو ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان د بشر له همدغه اسلام په اسلام نقل کړی او الهام ورڅخه اخیستل شوی دی. نو سرمشید ملل متحده مسئولیت لري چې د دې یادونه وکړي، د غفاس لپاستاري وکړي، حراست د ټولو مسائلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي و اکمل ګڼي، خو مسئولیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکل ته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په قرآن کې شته صرف دینی علوم زده کړي، او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مه کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړې وکړئ. هر څه ته اشاره شوې ده په قرآن کې. نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی ده، یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار د دې نه دي چې نجونې زده کړې وکړي، او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بینالمللي سازمانونو. نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت کې څومره موثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري، او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی، هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملی میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیا یوازې د دوی نه دی، بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورس پورس هم په اروپا کې او په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا ده چې کله ته که غواړې چې خپل بقا ومومي بقا دې دا ده چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړی. د مثال په توګه تاسو ته وایم که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي خورا دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق شي د افغانستان ټول کدرونه دې جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغار یو څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول هغه دې د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه دې د پیسو لپاره راغلي وو د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم د حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري نو اوس کته د انجونو ښوونځی او د انجونو ښوونځی تړې خپل نړیوال سیاست نه معلومه قانوني اساسي نه جوړې. هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهداف یو برخه ده. ډېر وګوري چې یو خپلواک او پر خپل شو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیاسي د هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په سیر وګړي. تاسو نه لیدل څو ورځې د مخه ندیم د طالبانو یو مسؤل وزیر ویل چې د انجونو ښوونځي په حق له اماس چې امرسانی شوی پښتنه تر امرسانی باندې یې تاسو حق نه لیدل چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادي کله چې موږ بار بار دا وایو طالبانو ته یو لار پاتې دی یا به ملي اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته سي او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورس متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامي سپور تاسو څه فکر کوئ چې د جنو او د خزو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره وړاندې اخیسته ده او څومره توان ورته رسولي د افغانستان ولسته او حاکمیت هم
ګوري د جنو مسله دا بیا د افغانستان د نیم په د معنا چې 50% د افغانستان نفوس ته وګورو دوی انجلکان دي دوی زنانه دي د مونږ خویندې دي د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی بدون د کوم مبرر بدون د کوم دلیل او توجیه شرعی توجیه یا قانونی توجیه یا فرهنګی توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې عرب ورځ ناری وهلی دی اعلامی خبره کړی دی خپل نگرانی وړاندې کړی دی او موجوده حاکمیت ته طالبانو مشرتابه ته د طالبانو چارواکو ته دا مسله مطرح کړي چې تاسو باید خپل حقوق ته احترام وکړي د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي دوی تعلیم وکړي خصوصا د ازدکل مسله او د ازدکل پسنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي د خدماتو مسایل د دوی ته د کار د زمینو برابر ول دي ازدکل نه ده بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول ول شي چې څومره ازدکل وو څه معلومات د دوی د اجتماعي مسله هم په نظر کې ونیول ول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلې دي تر اوسه او هیله دوی متاسف چې بل اخر په دغه واقعیتونو باندې ځان پوکي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعات باندې دوی باید ځیل شي.
ډیر ډیر مننه استاد رامیزپور. رابسو د باس اون وان ته د خبرونه تقریبا 15 دقیقې یا کمې پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله ده. اغلی کډوخیل دغه بند موقف نه د وټول لپاره د تاسو نظر کپلاندو کې راتو وایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنۍ انزوا شوزي د طالبان حکومت پر اخلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا پر رسمیت وپېژني وزنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او شمولي حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي د دوی د مفکورې د دوی د ډلې د دوی تحریک د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي هغه سیستم ته داخله شي نظر خپل وړتیا صداقت اهلیت باندې تر څو پورې واقعي ټولشموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. مختار ستاسو وړاندیز دغه بند دری څخه د وتلو لپاره طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده، ملګری ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کوي. مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی. طالبانو وړاندیز چې د نړیوال انزوا نه وځي غوره مهمه اساسي او بنیادی لار ده چې یو ستره اجماع ته دی غاړه کیشتي، یو ستره لویه جرګه د افغانستان کې وغواړي او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیر مننه.
هغه وخت ته چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي. ستاره طالبان لپاره مفید دی چې ستاره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او باورونو پر وړاندې کې وګواړي او دا د دوی په قاله پر هم
مؤثر او مفید. ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور، ستاسو وړاندیز دغه بند درې څخه دی وتلو لپاره مهرباني. په لاندو کې کراته وای
گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. یو ان او نور بین المللي ټولنې طالبان باید واقعي دین وګرځول شي. شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد تاسو غږ قطع سو. استاد رامسپور، استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو وايي مخکې جملې مقطع شوې. استاد رامسپور مهرباني.
ما اول شي گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. طالبان باید واقعي دین شي. د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی شي او په دغه ډګر کې
رامخته شي. ډیره ډیره مننه. درنو اوریدونکو، د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. زه ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنکی کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامسپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
ز پہ جڑا تو رش پاشا.